منذ يطرز في نصر نميكي تقريبا دون سيجي نظرة كشاهدة في مكسلو بي سوك علي تروك نو فرسان بطارس تمعلمات نمات دي قدهوش نرازن دي وحي سكر وابي عطيا نهج بس وطايا
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
د ازادي ملمه
سلامونه وړاندې کوم. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درس تر دې مخته کولای شو. چیرته چې دلی یا چیرته مو ځوان د دې کلمې سره کړی دی.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره. تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساینس بی ایس سي ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش ده چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي. په مخرسوي بیا یو موقف ول چې ورونه خوانې ټول سبق ویل. نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې چې ټول مصارف ته د دې تحصیلو. دا بیا دا څه وسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل. ولر خپل کارو په کارو په ولا کې دا لګه موقع ماته مسایې ده. سوله بیا ولر ماستری مې وکي ام بي ام ویل. ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و. نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې ویل. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ویل. نه کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوې چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې را ګرځېدي. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستری په ام بي ونه. بیا تیزس چې مې د ماستری تیزس چې مې نشته کوي د هغه وخت کې زما استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی. دا هفته اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې را کولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې دا د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بې ولو په دې باندې موږ کار کوي. ورځ زما یو استاد هغه ویل تیزه سه په څه باندې کې ما تر اوسه فیصله نه ده کړې. بیا ویل اسلامي اقتصاد باندې ویل نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد اسلام او کافر لري ولغو لري د امریکا سره غلیوالته په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا د خبر ده په ذهن کې راوګرځي دی بیا لون کورته او په دې باندې مریستر شو کې اسلامي اقتصاد څه دی ډیر جالب وو اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډیر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډیر یو فوق العاده شی وو د میتیزس د مصاری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې بیا دغه سي ډېرې خوند راکوي بالا شروع سره نور شیان مې وویلی چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناوت بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګي ظلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 شل ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدې ته را اړکړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړې په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړ بله
نو وروسته لدې چې پی ایچ ډی وکړل لږ وروسته مې بیا لورنانه کار څو
ولا د پی ایچ ډی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نام باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیسي کې دلته زه دغه وکم کار وکم بیا مې خپل ټوله پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید لاړ شم افغانستان ته او هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم دا مهمه نه دی زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې حتی باور وکړي بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چارهوي کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمامېدې د منډې څخه دغه مې تقسیم وې دا ماته یو دغه یو زریه او ماشوم چې بیرته کور ته ځم چې نن څه کړې د وطن لپاره زاده خدمت مې کړې چې لاقل ماسک مې توزیع کړ یا مثلا کشتیانو په میکرویان کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اصل د زموږ د بلاک کشتیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیر چای او دغه مې کلچې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې ما زده واسي چې ما زده هغه مې ورزکوي مثلا ځانته مې داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په دې چې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افسان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله دا څوک یو اکثر اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي. خالی دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کواړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریښو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضی رازونه دي چې په هغه سطحه باندې تور پاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضی خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نامشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه ویل شي زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه. تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور هغه د بعض دوستانو لخوا خبر داسې څوک دیدم بیا زه وغوښتلم به ما ته چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزی غوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. یا په 2010 کال کې زه د والی په پایث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه ده کړی چې هغه څه چې موږ زده کړی دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نام باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې. ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو. مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دا خبر باندې څوک نه پیژي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفه د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مزګه ولعقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو که یو پریزنت مو که او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن نو موږ ریاست جمهوری ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ تا اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبرې نه کولې. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دوه دفتر ته او دوه ویلي بیا دا خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي. موږ یو کار وکړي د اوبو په اړه کې ډېر پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره اوبه لرو او زموږ سره څومره جفا سوی ده. ایران څومره داسې څېړنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې ووایاست چې افغانستان ډېر اوبه لري او موږ ته باید چې حق خبر راکړي پاکستان حاصل کړیاست. د دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو وکړي او تحقیق موږ وزارت آب برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ چې موږ کړي په افغانستان کې هیچ چا نه دی کړي.
ډیورنډ په برخه کې که یواري اوس اوبو برخې ته به بېرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل او څېړنې مو وکړې کومه داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټول سوي وه هغه انګلیسانو ټوله فارج کړي دي. حتی دا دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د موږ داسې په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي دغه ټوله هغه کاپي ده چې انګلیسانو دا یې ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس وهلی دي او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي او دا یې رای کړی دي. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دو حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو که خرڅ کړی هغه د انګلیس سره و پاکستان میراث خور کېدای نه سي په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نه و پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه است موش کافی و بلرو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو دا زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده سوې. نو بیا د دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې چین جاپانیانو تقریبا 1950 تانې آبسنج یې راوړي او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه اکسیجن الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافعو دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غونې که تاسو لیدلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غونې یو شی و چې په هغه کې سانتي مترو مترو داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په دا پنځه دریایي حوزو کې افغانستان تر نه څلوېښت میلیارده مترو مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ کې نشته کړی وو چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارده متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه ځي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درې مملکتو ته یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته. بیا دوی اوبه خیژي تقریبا درې سوه متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو په اقتصاد کې ډاکټرا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندا فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوئ اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه و د لرې څه د دغه ځای څه هڅه چې مدلاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنې دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغونه هڅه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولی شم چې مثلا دغه دپاره د افغانستان دپاره اوس هم کولی هغه ورته کوم تر هغو چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط چې تغییر وکړي بیا بېرته افغانستان ته ځو هغه وطن دی انشاءالله بیا بېرته پلان ورته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوه سوي دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي. یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو دولت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بینالمللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټولو خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو خلک روښانه سوله باسواد سوله بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبیږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولی ویش کوه. دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي، یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي. هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډکه او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه، او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاقو د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایونو کې زجرونه وکاږي.
ډېره مننه
غواړم یو جان، تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان وزره را باندې وسوسه میان ام پدې کما سما جانان اخر وزره را باندې وسوسه میان ام پدې کما سما جانان.